افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د پاکستان د پارلمان ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 15 کلونو لپاره د پاکستان صدر اعظم غوره کړ. له رایې اخیستلو وروسته د پاکستان د ملي جرګې رئیس سردار آیاز صادق د شهباز شریف برای اعلان کړ.
شہباز شریف صاحب declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan.
د شهباز شریف په وړاندې د سنی ائتلاف له لوري عمر ایوب صدر اعظم ته کاندیدو چې یوازې دوه نوي رایې خپلې کړې. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم د پارلمان د ملي جرګې د غړو پر رایې غوره کیږي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې د تیرو دوک اونیو رښتونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د دې وزارت ویاندوی ملا جانان سایق پرون ناوخته رسنیو ته په استولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې د هوت له لومړۍ څخه تر دولسمې پورې په څوارلسو ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله د کورونو د نړېدو او سیلونو د جاري کېدو په پیښو کې څلور دېرش تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د همداراز ویلي چې په دغه موده کې څلور سوه دوه پنځوس کورونه نړېدلي او لږ تر لږه پنځه زره دوه سوه درې پنځوس څاروي مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت نن وویل د سالنګ په ګډون د یو شمېر ولایتونو لارې د واورې د اورېدو له کبله بندې دي. د وزارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لا هم په سالنګونو کې واوره اوري، خو هڅه روانه ده چې بندې شوې لارې بېرته پرانستل شي. په لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د وروستیو اورښتونو له امله پنځه دېرش کورونه وران شوي. د راپورونو له مخې د پنجشیر ولایت په شتل، روخیا او لومړۍ برخې ولسوالیو کې لس کورونه ویجاړ شوي او سل څاروي مړه شوي. له بلې خوا په لغمان کې هم د سختو اورښتونو له امله پنځه ویشت کورونه ویجاړ او دولس څاروي مړه شوي دي. د لغمان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس قاري خیر محمد غازی نن د طالبانو تر ټولاندې بختر آژانس ته ویلي چې د وروستیو اورښتونو له امله د بادپوخ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې پنځه ویشت کورونه ویجاړ او دولس څاروي مړه شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په دې هېواد کې د سختو ورښتونو له کبله لږ تر لږه نهه ویشت تنه مړه شوي او پنځوس نور ټپیان دي. دوی نن یکشنبه وویل دا مرګ ژوبله د تیرو دو ورځو په لړ کې پیښې شوي. په وروستیو ورځو کې له افغانستان سره هم مهاله په پاکستان کې هم شدید ورښتونه شوي چې له امله یې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر کورونه نړېدلي او ځینې لارې او سړکونه ویجاړ شوي دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ یاسرین کام پرون اعلان وکړ چې په دریو پوځي الوتکو کې د هوا له لارې غزې ته لومړنۍ مرستې ورسولې. د امریکا په دې مرستو کې چې د هوا له لارې غورځولې د څه باندې اته دېرش زره وختونو لپاره خواړه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې غزې ته د بشري مرستو لیږل کفایت نه کوي او هیواد غواړي چې نور مرسته هم واستوي. راپورونه وایي چې د بریتانیا روبی مار باری بیړۍ چې کابو دوه اونۍ وړاندې په سور سمندرګي کې حوثیانو ویشتې وه بشپړه ډوبه شوې. د امریکا پوځ د دې بیړۍ د ډوبېدو له کبله د سیمې چاپیریال ته د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړل. دا لومړنۍ بیړۍ وه چې د ایران پلوه حوثي ملیشو له لارې په سره سمندرګي او عدن خلیج کې ویشتل کیږي او ډوبېږي. د یمن رسمي حکومت اعلان وکړ چې روبی مار بیړۍ چې کیمیایي سر پکې بار و وروسته له دې ډوبه شو چې منځته اوبه ورغلې. او د امریکا د کالیفورنیا او نیوادا ایالتونو په ځینو برخو کې د شدیدو واورو د اورېدو له کبله لارې بندې شوې. د دې واورو د اورېدو له کبله د زرګونو کورونو برېښنا پارچاو شوې. همداراز د نیوادا ایالت په لویدیز کې د واورې تر څنګ شدیدو بادونو هم توانونه اړولي. د باد د شدت په اړه ویل شوي چې سرعت په ساعت کې درې سوه پنځه کیلومترو ته رسیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو او واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان ملي اسمبلی د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید شهباز شریف په اکثریت رایو غوره کړ.
شہباز شریف صاحب declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan.
په دې اړه په راپور سربیره دا مسله ده چې آیا د هغه په مشرۍ حکومت به په هغه هیواد کې روانې اقتصادي او سیاسي ستونزې هوارې کړي او پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره به څه ډول اړیکې ولري د چارو لوی وکتونکو سره څېړو. په تېرو څو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو د ګڼو مالي او ځاني زیانونو حال درکوو. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د هغه کلي اوسیدونکي خوښ دي چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مرستې ترلاسه کړې دي.
هر سړی ته خپل حق حقدار ته ورسېدل او موږ ډېر خوشحاله یو، مننه کوم.
دا به هم واوري چې ویل کېږي په اروزګان ولایت کې په دې وروستیو کې ډېری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې ده.
انګلیسي د دې لپاره وامه چې زه غواړم چې نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم چې په نړۍ کې کوم څه روان.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې آزادې راډیو و مور ځانګړی پروګرام مهیروي.
د آزادی رادیو
خبرې ټولګه. آزادی رادیو اوري، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د پاکستان د پارلمان ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 15 کلونو لپاره د پاکستان صدر اعظم غوره کړ. د شهباز شریف په وړاندې د سنی ائتلاف له لوري عمر ایوب صدر اعظم ته انکاندیدو. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم د پارلمان د ملي جرګې د غړو په رایو غوره کیږي. د موضوع به د چارو لوی وکتونکو سره هم وڅېړو، خو مخکې له هغه به اسمت سروان ته غوږ شو چې په دې اړه نور معلومات راغون کړي دي.
شهباز شریف د ملي جرګې په 201 رایو د پاکستان صدر اعظم غوره شو. د پوړاندې د سنی ائتلاف کاندید عمر ایوب چې د تحریک انصاف له ملاتړ برخمنو دوه نیوی رای ترلاسه کړي. شهباز شریف د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ګډ کاندید وو. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند مخکې تر مخکې ادعا کړې و چې د ملي جرګې په 206 وشغړیو کې 209 د شهباز شریف د کاندیداتوري ملاتړ کوي. عمر ایوب د پاکستان د پخوانی پوځي دولت مشر ایوب خان المسای او د پاکستان د مرکزی کابینې د پخوانی غړي ګوهر ایوب خان زوی دی. نو موړی یو موده د پاکستان د خزانه یا مالی وزیر پاته شوی دی. وروسته لدی چې عمران خان د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو، شهباز شریف د 1400 په مخه د پاکستان صدر اعظم وو. نو موړی د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشر رور او شاوخوا ډیر لس کلونه د پنجاب ایالت اعلی وزیر پاته شوی دی. شهباز شریف له 1990 وروسته د سیاست په میدان کې مطرح شو. په دغه کال د پنجاب د ایالتي جرګې غړی غوره شو او د اپوزیسیون مشري ترلاسه کړه. د شهباز شریف په اړه ویل کیږي چې په پنجاب کې د اعلی وزارت پترس کې ځینې مهمې پروژې بشپړې کړې چې د له شهرت سره یې مرسته وکړه. که څه هم ویل کیږي چې د عمران خان له سلب اعتماد کېدو وروسته د شهباز شریف د صدارت 14 میاشتنۍ دوره د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه دوره نه وه، خو د صدر اعظم په دې لنډه دوره کې وکړای شول چې پاکستان له پوره دیوالیتوب وشغوري. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه ادعا کوي چې د فبروري د 8 نیټې په عامو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د امریکا کانګرس یو شمیر غړیو هم په یو لیک کې د دې هیواد ولسمشر جو بایدن او بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتي وو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ادعا شویو درغلیو په اړه د پلټنو تر بشپړېدو پورې د پاکستان نوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. په دې لیک کې د پاکستان ولسمشر او بهرنوی چارو وزیر ته لیکل شوی وو راغلي تر څو چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې بشپړ شفاف او کره تحقیقات نوي شوي باید د پاکستان نوی حکومت ونه منل شي. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون په انتخاباتو کې هر راز درغلۍ رد کړي او ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. شهباز شریف د صدر اعظم په توګه تر انتخابیدو وروسته په خپلو لمړنیو څرګندونو کې وویل چې له ټولو هغو کسانو مننه کوي چې د یې انتخاب کړ. د چې د وینا په محالې د اپوزیسیون غړیو شور ماشور جوړ کړی وو. د برښنا او پورونو په شمول د پاکستان د سترو ننګونو یادونه وکړه او ویل چې دا ستونزې به حل کړي.
و امردل چې د مسلم لیگ نواز ګوند له خوا د صدر اعظم څوکۍ ته کاندید شهباز شریف نن د پاکستان ملي پارلمان د رایو په اکثریت غوره کړ. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال طاهر خان هم را سره د ټلیفون په لیکه. د طاهر خان صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. پراپور کې مو د صدر زمي څوکۍ ته د ټاکنې د بهیر په باب یو معلومات ترلاسه کړل. شهباز شریف نن لنډه وینا هم وکړه. په وینا کې په ځینو مهمو ټکو باندې دی ودرید. وویل چې د پاکستان اقتصادي ثبات لپاره به هلی ځلې کوي، د امن د ټینګښت لپاره به هلی ځلې کوي، دغه راز به هم په د افغانستان د پاکستان د اقتصادي لرلید یا د اقتصادي پرمختګ کې ښځو د کارونو باندې هم ټینګار وکړ چې دوی به هم د هیواد په پرمختیا کې مهم رول لوبوي. که په لنډه راته ووایي چې د ده دغه څرګندونې په پارلمان کې چې تاسو دغه بهیر له نږدې کوت، له څه ډول هرکلی سره مخامخ شوې او څه ډول عکس العملونه څرګند شول؟ که په دې مهمو ټکو باندې راته لږ څه رڼا واچوي.
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. نو که تاسو ته مهم ټکو اول ذکر کوئ، تاسو لږ اشاره هم کړه، خو د شهباز شریف په اولنۍ وینا کې زیاته توجه فوکس د پاکستان اقتصادي وضع د حالت دی، او هغه په خپله باندې وویل چې کوم مرکز نه یو مثال داول کړ چې مرکز سره څومره پیسې وی، لکه دوی چې دولس زره درې سوه ارب روپې مرکز سره وی، نو په هغه کې دوی ثبوت سره ثبوت و زره درې سوه ارب روپې ورکی، نو مرکز سره دومره پیسې نه پاتې کیږي چې هغه د فوج تنخوا ورکی او هغه د حکومتي کارکنانو د کارکونکو پیسې ورکړي. نو بارا دا اشاره پدې کوله چې پاکستان حکومت قرضې اخلي، په قرضو باندې روان دي. نو اقتصاد دغه مشکلات د خپل باندې بیان کړل، او زما خیال چې اقتصادي مشکلات به ځکه وي چې پاکستان دا وخت د نړیوال مالیاتي ادارې د IMF په قرضو باندې یو لحاظ سره ډېر شیان نغې چلیږي. نو بارا دا یو مشکل دی. امنیتي مشکل هم د پاکستان شته. د خو د صحګرۍ ذکر وکړ چې هغه به د منځه یو سي د جلب یو باسي، لیکن ګمان نه کوم ځکه چې د ټي ټي پی مسله هم د شهباز شریف په تیر حکومت کې، چې تاسو اشاره مو کړه تاسو ملګري، چې کله 2022 کال کې عمران خان د ناباورۍ د یو تحریک د عمل لري کړی شو، نو بیا هغه وخت کې د ټي ټي پی مسله ځکه خراب شوه چې دی مذاکرات بند کړل او ټي ټي پی جنگ بندي ختمه کړه، افغانستان حکومت سره د طالبانو سره اړیکې خراب شوې. نو بار امنیتي مشکل و هم د دې لپاره وي ځکه چې دوی د بیا سیاسي کرکټ نشته.
د امنیتي د امنیو د زیاتېدو یادونه وکړله، او دغه د 2015 کال د ترهګرۍ پر ضد د جوړې ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان ویلی دی چې دا باید بیرته عملی شي. آیا دا په هغه وخت کې جوړ شوی او نو عملی شوی، او که چیرې عملی کیږي کوم د امنیت په ټینګښت کې به کوم رول ولوبوي؟ مهم
ګوره، کله چې په 2014 کال کې د پېښور په ښوونځي باندې بریده شو، نو وروسته بیا دغه اکشن پلان چې دی یادی، نو دې باندې هغه وخت کې اتفاق شو ټولو سیاسي ډلو د فوج لخوا او هغه وخت کوم حکومت او د نواز شریف حکومت، لیکن ګورې ځنې شیان بیا عملی نشول. او خبرې خو پاکستان کې کیږي، پریکړې وشي، اعلانونه وشي، لیکن وروسته بیا مشکل دا وي چې هغه رنګ فوکس ونشي. په هغه کې ډېر خبرې وي، په هغه باندې عمل ځکه ونشو چې د پاکستان څخه کوم مشکل سره مخامخ دی. نو خلک هم دا پوښتنه کوي چې هغه وخت کې دغه یو پلان عملی شي وو د ترهګرۍ پر ضد باندې، یا نور په کوم ډېر شیان وو، نو ممکن نه چې دا اوسنی حالت نه وو. نو اوبه کتی شي ځکه چې دا دومره آسان ځکه نه دی چې پاکستان کې حکومت ته دا پوزیشن هم یو ملاتړ ته اړتیا شته، لیکن ګمان نه کوم چې دا وخت کوم حالت دی لکه اوس دا دی. دا پوزیشن چې کوم عمر ایوب خان چې هغه ماته خپل بدې انتخاباتو کې هغه اوس پورې دا وینا روانه ده، هغه ډېر سخت جبه استعمالي د شهباز شریف لپاره ده. نو هغه سیاسي کړکې دا څه دي چې دا دا کله وی نو بیا ډېر شیان حکومتونه نشي عملي کولی.
بله، تای خان، شهباز شریف د ښځو یادونه هم وکړه چې په حکومت کې دوی د البته د ستونزو په هوارۍ کې او د هیواد په پرمختیا کې دوی مهم رول لري، رول لوبولی شي. د ولید ته اشاره وکړه، مریم نواز د پنجاب ایالت اعلی وزیر وټاکل شو. د پاکستان په حکومتونو کې ښځو مهم څوکۍ لرلې دي او مهم رول لوبولی دی. یادونه دي د ښځو د ونډې په ارتباط د څه لپاره وه؟
ګوره، پاکستان کې داسې یو مسله شته چې ځینې پیغامونه هغه خپلو خلکو ته ورکوي، ځینې بیا نړۍ ته ورکوي. دا د ښځو موضوع چې دا په پاکستان کې یو مشکل دی. دلته د ښځو د حقونو په اړه باندې سره دی چې په پارلیمان کې تقریبا 50 چې کومه څوکې دي ځانګړي هغه د خزو دي، لیکن بیا هم دلته د خزو د حقونو په اړه باندې مشکلات ده. او بیا نړۍ اکثر ګیلې کوي ځکه چې ډېر مرستې او هغه بیا ځینې وخت مشروط وي چې دنیا یو خو د خزو یو ونډې هم یا د کلب پاکستان کې د هغې اهمیت، لیکن دا زما نظر دا دی چې د کورني پیغام سره دا نړۍ ته بیا لویدیځو هیوادونو ته هم یو پیغام دی چې پاکستان د ښځو د حقونو په اړه باندې دا خبر کوي. زما خیال دی دغه زیات هغه پیغام نورو هیوادونو ته.
طاهر خان که راته ووایه چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې ډیر لګېده، ډیر انتقادونه یې پرې کول او دغه ناندرې ډیرې تیزې شوې وې. د شهباز شریف په مشرۍ حکومت اړیکې به د طالبانو له حکومت سره څه ډول وي، څه ویل کېږي؟
یو خبر واولو کوم چې کله د شهباز شریف مشر او نواز شریف د لندن نه راغلي، هغه دلته خبري ناشته کې دا ویلي وو چې د افغانستان سره او هند می اکلو هغه سره به مالکی حقیقي او په دې حکومت کې د نواز شریف یو رول وی هغه به شاته وی ځکه مهمه فیصله به هغه کوي. نو د حکومت لپاره به طالبان حکومت سره اړیکې ځکه یو لوی ننګونه او چیلنج وی چې تاسو به یاد وکړئ کله د عمران خان حکومت ختم شو نو د شهباز شریف په مشرۍ کې حکومت هغه وخت کې طالبان حکومت سره اړیکې ځکه ډېر زیات خرابې شوې چې ټي ټي پی اوربن ختم کړ، دوی مذاکرات پالیسی ختمه کړې، مذاکرات نه کړې، عمران خان حکومت سیکړو نو دغه مشکل پیدا شو امنیتی. د ټي ټي پی مسله په خپل ځای باندې موجود ده او ګومان نه کوم چې باغی کې به ډېر لوی بدلون راشي. ټي ټي پی مسله موجود وي خبرې نه کیږي نو ګومان نه کوم چې اړیکې او تعلقات به افغان حکومت سره ډېر خشي طالبان حکومت سره. لیکن بیا هم ځکه چې ګاونډیانو سره په خپل شابه شریف وویل چې د کوشش کې چې د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې خکې، لیکن ما تاسو مخ کې وي چې تقریر او وینا کول خو آسان وي، عملي کول بیا ګران وي. او بل دا چې د افغانستان موضوع سیاسي حکومت سره نه ده، هغه فوج او استخبارات سره ده او دې حکومت باندې به دغه ډېر زیات اغیز او رول وي.
بله مننه. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال طاهر خانو چې د پاکستان د ملي پارلمان کې د نننۍ رای ګیرۍ په باب چې شهباز شریف د رایو په اکثریت سره د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه په دې اړه، او دغه راز دا چې آیا د نوموړي په مشرۍ حکومت به وکولی شي چې په پاکستان کې موجودې ستونزې هوارې کړي او د طالبانو له حکومت سره په کابل کې د دوی اړیکې به په څه ډول وي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورښتونو ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي او د سالنګ لارې په شمول یو شمیر لارې هم تړلې دي. د زپل شو سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د درنو ورښتونو له امله کورونه ویجاړ شوي دي او مرستو ته اړ دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
کته هم د طالبانو حکومت په هوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د سړې هوا روسي ورښتونو او سیلابونو له امله د وختو ځاني او مالي زیانونو په اړه تازه معلومات نه شریکوي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وی خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه وختي او یو شمېر لارې هم د مسافرو پر مخ تړل شوې دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې دوامدارو ورښتونو له امله ډېرو ستونزو سره مخ شوې دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو محمد عالم وویل چې په یاد ولایت کې د درنې واورې له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه ورپېښ شوې دي.
په غزنی ولایت کې په زیات اندازه باندې واورې شوې دي. یو نفر د رشیدان ولسوالۍ څخه ولسوالۍ ته روان و چې د شپې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زیات کورونه هم چپه شوي دي او زیات مالی او ځاني تاوانونه لري.
یو شمېر خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درنو ورښتونو له امله د دوی کورونه ویجاړ شوي دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوست ولایت په مرکز کې د وچې خوړې سیمې اوسیدونکي اجمل زازی ازادي راډیو ته د ورښتو زیانونو په اړه وویل.
درې کوټې مو ویجاړې شوې دي، دوه خچوري ویجاړې دي، خاتمې سامانونه په کې ویجاړ شوي، خراب شوي دي، بل کوټم دی ډنګېدو په حالت کې دي. غواړم چې موږ سره مرسته وکړي.
پورته وخت کې یو شمېر کسان ویلي چې د واورې او بارانونو د ورښتونو له امله یو شمېر لارې د مسافرینو پر مخ تړل شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولي ازادي راډیو ته وویل چې د ورښتونو له امله د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ په لارو کې مسافر له ستونزو سره مخ دي. نوموړي چې نن له مرکز څخه نړۍ ولسوالۍ ته سفر کړی د دې لارو تازه حال راکوي.
د لارې په مسیر کې ډېرې داسې او غرخوېدنې شوې وې چې له امله یې د مسافرو د تګ راتګ لارو ستونزه پیدا کړې وه. نو اوس فعلاً دپاره په دغه ډېرې ساحې وې په مرکز خوا او شاته دغه مراورې ولسوالۍ د غځېدلې لار چې درې ته غاښي کنډو ته ختې وه، په دغه لار هم د اورښتونو له امله دغه ځینې د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وې.
دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاري قدرت الله ماس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې تر پروني ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. په ورته وخت کې د سالنګ لویه لار چې د افغانستان شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او جنوبي ولایتونو سره نښلوي اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د خلاصولو هلې ځلې روانې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن د کب په 13مه په خپل ایکس پانل لیکلي د سالنګ لوی لار چې د ورښتونو له امله له څلور ورځو د ترافیکو پر مخ تړل شوي، هڅې روانې دي چې د طوفان د نه پیلېدو په صورت کې د ورځې په اوږدو کې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق تازه د اوښتو زنی او مالي زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې په یوه بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې ترمنځ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه شان له 450 زیات کورونه نړېدلي او له 500 زیات څاروي له منځه تللي دي. د هوا پېژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو دا څپه چې د روانې کب په لومړۍ نیټه پیل شوې ده ښایي تر سبا دوشنبې پورې چې د کب 14مه نیټه کېږي دوام وکړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په نورستان کې د افغانستان میاشتې ټولنې د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلي کې په سوونو کورنیو خوراکي او نورې ژمنې مرستې ویشلې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کلي غره خویدلو ډبرو ډیر کورونه وران کړي او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. د افغانستان میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د انتتین درې په نکري کلي کې د قطر د هلال احمر لخوا ترلاسه کړي دغه مرستې پر 400 کورنیو ویشلې دي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکرې کلی باندې د کب په لومړۍ نیټه د زیات باران او واورې ورخت لامل لغره تیګي راو خوې دي چې په کیاته کورونه په بشپړ ډول تیګولاندې شول. نږدې 150 کسان ته مرګ ژوبله ورسېده او په لسګونه نور کورونه زیانمن شول. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې چارواکي وایي نن یک شنبه د نکري په 400 کورنۍ خوراکي او ژمني توکي ویشل. د دغه ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی د ویشل شوو موادو د اندازې او نویت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغاني سرې میاشتې ټولنې لورینا 400 پیکج دغه اسیبزده خلکو لپاره برابر شوی وو چې په هر پیکج کې 50 کیلو وړه، 4.5 کیلو وریجې، 2 عربي کمبلې، 15 لیتره غوړي، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، 1 کیلو شینچې مالګه شامل وو. دغه مواد د افغاني سرې میاشتې ټولنې په خپلو گاډو کې د نکره کړي ته ورسول او الته په مستحقینو باندې وویشل. دغه مواد د ورور هیواد قطر د هلال احمر یا د سرې میاشتې ټولنې لورینا د افغاني سرې میاشتې ټولنې په واک کې ورکړل شوی وي.
مو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي پرې خوختي د نکري کلی قومي مشر نعمت الله
زمون کلیواله هیوادوال شهیدان شول څه زخمیان شو په دې حادثه کې فورن په هغه عین زمان سره د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې لخوا نه خپل هغه مسؤلینو رسیدګي وکړه. الله تعالی دې نور هم دې ته بری ورکي او زمونږ هغه خلکو ته پټي جوړ شو، زخمونو باندې ملحم لګوله او اوس دې 400 کورونه ته زمونږ نکري کلی ته بل مال ورسول خپل لاس باندې ډیر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کو هر سړی ته خپل حق حقدار ته ورسېدل او موږ ډېر خوشاله یو، مننه کوم.
د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکري کلی اوسیدونکو کې که څه هم په ترلاسه کړو مرستو خوخي څرګندوي، خو وايي په غره کې نورې تیږې هم له خپلو ځایونو خوځېدلې او هر وخت یې د راخوېدو او د کب د لومړۍ نیټې په څیر د یو بلې غمجنې پېښې رامنځته کېدو ویره شتون لري. نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په هوارو سیمو کې ورته د مشتکېدو غم خوري او دوی له یاد ګواښ څخه وژغوري.
د مخام لشپگو ده سهر تر شپگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپگ نوی.
ازادی راژیو چلی رویش ساتا.
ویل کېږي په دې وروستیو کې په اروزګان ولایت کې ډیری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې. دغه ځوانان وایي انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده او هغه د دې لپاره زده کوي چې د دې ژبې په وسیله کولی شي له انټرنیټ او نورو لارو ډیر څه زده کړي. نور خالي په دې رپورټ کې.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو کورس دی چې ګڼ شمېر ماشومان په کښې کې په زده کړو بوخت دي. دې ته ورته په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور د انګلیسي د زده کړې مرکزونه شتون لري چې په کښې کې هره ورځ په سلګونه زده کوونکي په کښې کې د انګلیسي په زده کړو مصروفوي. د انګلیسي زده کړې په همدې کورس کې مې د انګلیسي زده کړې د څو زده کړیالانو څخه وپوښتل چې ولې د انګلیسي ژبې کورس ته لومړیتوب ورکړي.
نوم مې فیضالله دی، تخلص مې فیضان دی، د اروزګان ولایت جهرت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پښتو مضامین نه وایم اوس مهال، ځکه چې زه کله د مکتب نه فارغه سولم بیا پوهنتون ته راغلمه، اروزګان ولایت انګلیسي ادبیات ته راغلمه او د هغه تر څنګ اوس دلته انګلیسي سنټر ورسره تعقیبوم په اروزګان ولایت کې. انګلیسي د دې دپاره وایمه چې زه غواړمه چې لومړی د نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم چې په نړۍ کې کوم څه روان دي. هغه اوس مهال ځکه چې انګلیسي یو بین المللي ژبه ده، زیات هغه چې روان دي په معلومات چې دي نیټ چې دي ټول انګلیسي کاریږي. او زه غواړم چې افغانستان ته خدمت وکړم، مطلب مې دا دی چې زه غواړم چې ځان څخه یو ترجمان جوړ کړم.
مای نیم از خوانین، مای لاست نیم از کلیوال علی اروزګان. په دې خاطر انګلیسي زده کړو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، بل د خپل افغانستان د پرمختګ دپاره چې ډېر زموږ افغانستان ډېر ځپلی او جنګ ځپلی هېواد دی، په خاصه توګه اروزګان دا ځینې ټول ولایتونه، خو په دې خاطر موږ انګلیسي زده کړو چې خپل مشکلات پل کړو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو انشاءالله.
مې وکیل احمد د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. راتلونکي کې خو داسې پلان لرم، د خیره کله چې زه د انګلیسي څخه فارغه سم د دې ترڅنګ غواړم یوازینی زما مقصد دا دی چې زه خپله دلې ځانګړی سینټر، یعنی که هغه په مفت ډول وي، یعنی زما خپله یو استاذي خپله یو شوق ته چې په راتلونکي کې خپله یو استاذم.
لکه څنګه چې دا زده کړیالان په کم باور دی، واقعیت اوس هم انګلیسي د نړیوالو اړیکو لومړنۍ ژبه سوې. سوداګري، اکاډمیک بنسټونه او دولتي سازمانونه اکثره انګلیسي د عامې وسیلې په توګه کاروي. په دې توګه افراد هڅوي چې ژبه زده کړي تر څو په نړیوال ډګر کې په اغېزمنه توګه برخه واخلي. انګلیسي خپل ځان د نړیوالې ژبې په توګه رامنځته کړي، په نړیوالو اړیکو، سوداګرۍ، تعلیم او کلتور کې مهم رول لوبوي. په وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې د هغه کسانو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د دویمې اضافي ژبې په توګه انګلیسي زده کوي. خو د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ ځوانان باید خپلې مورنۍ ژبې پښتو ته هم کار وکړي او خپله مورنۍ ژبه پښتو هم په ګرامري بڼه زده کړي. د غزنی ولایت د پوهنتون استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل مې په دې اړه پوښتلی دی.
تیرو شلو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د نورو بدلونونو سره په خوا کې یو دا بارز تغییر هم تر سترګو کېږي چې په ټولو ښارونو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې مینهوال زیات سوي دي او کورسونه یې په لویه پیمانه سته. کورنۍ خپل ماشومان د دې لپاره هڅوي چې انګلیسي زده کړي تر څو انګلیسي د دوی د ژوند یا د معاشیت د تېرولو وسیله وګرځي. دا تصویر په لویه پیمانه په افغانستان کې اوس حاکم ده، خو له بده مرغه تر څنګ یې خپلې هغې مورنۍ ژبې ته چې هغه پښتو ده هغوی ته اشاره کړې ده چې دا په راتلونکي کې د خپلې ژبې سره یوه لویه جفا ده، ځکه ژبه هویت ته کله چې هویت مړ شي د انسان هغه ارزښت له منځه ځي. موږ زیاتره څېړونکي لیکوالان چې هغوی مسلک ادبیات نه وي، هغوی په ادبیاتو کې دومره بېسواده دي چې که چېرته یوه عریضه هم ولیکي، یوه عادي لیکنه هم ولیکي، هغه لیکنه بې په لسګونو له تېروتنو سره مل وي.
لیکوالان په دې باور دي چې په مورنۍ ژبه درس ویل په مکتب کې د بېګانګۍ احساس له منځه وړي او ماشوم ته د محرومیت احساس نه ورکوي. لیکوالان په دې باور هم دي چې پر حکومت د فشار راوړل سي تر څو خپلې ملي رسمي ژبې پر ځوانانو باندې په جبري توګه زده کړي او هغوی وهڅوي چې خپلې ملي ژبو ته د نړۍ د نورو هېوادونو د ژبو په څیر اولیات ورکړي او کار ورته وکړي. په اروزګان کې د انګلیسي زده کړې دا مرکزونه یوه بېلګه ده، یوه کوچنۍ خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې دا ډول بیلګې ډېرې په لوړه سطحه روانې دي او خپلې ملي رسمي ژبې تر شا پرېږدي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې